السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میر ساده یو واره بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې به افغانستان ته د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخوا د پیښور د تیرې ورځې چاودنه د غندلو، د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي دفاعي تړون په اړه د پاکستان د بارنو چارو وزارت د غبرګون، د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اړه د پاکستان د دینی عالمانو کونسل د څرګندونو ترڅنګ به په پاکستان کې د پولیو د سونو په حق لواوره. هفته وار پروگرام جمهوریت هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمدشاه اعظمی نورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پېښور په پرونی چاودنه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. پاکستان وایي د حرکت المجاهدین پر مشل فرز الرحمن خلیل د واشنگتن بندیزونه د امریکا کورنۍ معامله ده. او یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیات شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. نن چې کیمرون کابل ته ورسېد، نو هغو 1450 برتانوي سرتیرو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. ډیوډ کیمرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د خبرې غونډې پر مهال تر 2018 کال له افغانستان سره د 1.8 میلیون پاوندو مرستو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی هم د خبرو پر مهال په افغانستان کې وژل شوو بهرنیو سرتیرو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی قرباني وسایله. تر امریکا وروسته برتانیا هغه هیواد دی چې په افغانستان کې زیات شمیر سرتیر لري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د تیر ورځې چاودنه په سختو ټکو کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته د پلټنو او ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. پرون ماښام د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بانک راغلی په چاودنه کې د وژل شوو او ژوبلو له کورنیو سره د مالی مرسته وسی. تر چاودنې وروسته په خیبر پښتونخوا کې د بمونو ناکره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبر اعلان ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل، خو اووم بم وچاودید.
جنگی حالات میں ہیں،
د جنگ غوندی حالات دی. د شپې په موټر سایکل کې چاودون کې مواد کې خودلې شوې وو، هغه مونږ ناکاره کړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خودلې شوې وو، دغه درې واړه بمونه مو هم ناکاره کړل. یعنی په سړي رښتو ګڼټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودیدو.
تیر ورځ د پېښور پر کوارټ روډ له سکیم چوک سره نږدې د بم په چاودنه کې په یوه ګاډي کې سپاره اووه کسان ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د پېښې پړه نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې نن سهار په قبایلي سیمې خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. د پوځ د اماډیکو دفتر آی اس پی آر یو چارواکي د نوم نشدل په شرط مشال اډیټ وویل د جټ الوتکو بمباری د جمرود په چپری او د باړې په ملک دین خیلو کې سوي ده چې پکې د وسلوالو درې مرکزونه هم رنګ کړل شوي دي. آزادې سرچینې د پوځ د دې د پخلی نه کوي او وسلوال هم په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. پاکستان وایي کله چې د مشکوک کسانو یا ډلو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل سي، نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. دی ویل فضل الرحمن خلیل د امریکا بندیزونه پاکستان ورته اقدام ته نه اړ کوي.
یو خوا پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکیس مترهګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي، خو تر څو چې د امریکا لخوا څوک ترهګر وګرځول شي نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او په پاکستان د دې ذمېواري نه راځي.
څو ورځې مخکې د امریکا د مالیې وزارت په پاکستان کې د حرکت المجاهدین پر مشل فضل الرحمن خلیل او د لشکر طیبه پر دوه غړو بندیزونه ولګول او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړې. یو امریکایي جنرال ویلي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د پولیسو وژنې زیات شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال جان کیمبل پرون ماښام په پینټاګون خبر اعلان ته وویل دا وژنې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي له کبله زیات شوي دي. د ویل د مرګ ژوبلې باوجود افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د هلمند ولایت په ګډون نورې سیمې هم له وسلوالو بیرته ونیسي. د امریکایي ځواکونو قمندان وویل چې روان کال په افغانستان کې له 9000 نیولې تر 9000 پورې افغانان یا وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي، چې دا د تیر کال تلا زیات شمیر دی. کیمبل زیاته کړ چې تیرونی په غزنی کې د وسوال له خال د خلکو د سرونو پرې کولو ریپورتونه په بشپړ توګه ناسم دي. خبرونه له مشال اډیوس خبري. عراقی روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حکومتي ځواکونو ترمنځ په پرونۍ نښتو کې شاوخوا 16 کسان وژل شوي دي. دوی وایي پر حکومتي پیاوړو مرکزونو د حملو لپاره وسلوالو ګڼ ځان وژونکي بریدګر استولي ول. در مادي او حادثه ترمنځ د فرات له سند سره د حکومت تر واک لاندې په یو وړو کې ښار کې دوه ځانمرګو د پولیسو پر ودانۍ برید وکړ. د شام لور ته لویې لار له همدې ځایه تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایو لودغیان سره په شام کې د اسلامي دولت وسوال پر ضد په بریدونو کې د فرانسې د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي. پرون ماښام ناوخته په پینډوګان کې د خبري غونډې پر وخت هیګل وویل فرانسه هیواد او سیمې ته د اسلامي دولت وسوال لولار لوی ګواښ خبره ده. تر دې مخکې تېر ورځ د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وویل دوی به له شامي اپوزیشن ځواکونو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د ترکی پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت په ګاونډیو هیوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیاتو کولو اجازه ورکوي. د دې واغښتنه حکومت کړی و چې مده یې تر یو کال ده او دایره یې پراخه ده. او سریلانکا نن د افغانستان د سی لوبو په شل وریزه کرکټ په لوبه کې ماتې ورکړه. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په جنوبي کوریا کې کېدونکې دغه شل وریز لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او په شلم اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې جوړې کړې. ورپسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ پیل کړ خو د 15 منډو په جوړولو سره په 13 اوور کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. دا ډول د اتلولۍ جام سریلانکا په خپل نامه کړل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د کرنسی او د موسم د حال پر لور راګرځو.
نن د جمعې پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسی نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.25 روپے غستې کیږي او په 2.25 روپے خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2.25 روپے او 2.25 روپے یو یورو په 2.38 روپے او 1.13 روپے د سعودي عرب ریال په 20 روپے او په 20.25 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 20.01 روپے او 20.95 روپے او یو افغانۍ په 1.01 روپے غستل کیږي او په 1.02 روپے خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پیښور کې د وریز او باران امکان دی. خو په بنو او کوټه کې به موسم اوچ او تود وي. پیښور او بنو کې د تودوخه لوړه درجه به 15 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 3 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته تللې دي. معلومات په واورئ په شمالي وزیرستان کې د ځینو سیمو اوسیدونکو د کرفیو لګیدلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي.
کنیرلی تا ټول تا وبانی تا پر تخیل باندې لار وشته دو پهلوانی خو ستاسو یو څلور وړ لار باندې نه څوک ډاکټرون تر صحیح کړای شي نه څوک بازار تر صحیح کړای شي په ملي لار وځنه یو ور کوي مرشه.
دا باور چې په بلوچستان کې تر اوسه بلدیاتی انتظامیه د نه جوړیدلو ترشا لاملونه سدي.
دا اختیارات مرکزی الیکشن کمیشن سره دي نو دا دوی پرله پسې ودانډول.
په لوی اختر کې د کانګو وایرس چې له سارو انسانانو تخپریږي د مخنیوي لپاره ډاکټران سوای
زناور حلالونو لپاره یا خشتو لپاره کله زی نو د پوزي او فل چکم پټول لپاره ماسک ملويږي نه هغه دی چي.
په هفته وار پروګرام جمهوریت کې به په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه واورې.
پاپولیشن بڑھ رہی ہے, نیچے بدل جاتا ہے, منظر پڑ رہی ہے, جمہوریت کو سیٹ بیک پہنچنے کا ہے اندیشہ.
دا او نور دستاسو لپاره په مشال ریډیو کې دی را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو چې وړاندې څنګه په خبرونو کې واوریدل د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. هیواد ته په خپل سفر کې نوموړي د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره ملاقات کړی دی او له هیواد سره د مالی مرستو ژمنه هم کړې ده. دا وخت را سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزي د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي که د ډیوډ کیمرون د سفر په اړه راته معلومات راکړي چې له چا سره یې ولیدل او کومې خبرې مخې ته راغلي.
سلام تاسو اوریدونکو ته د برټانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د لویدیز لمړنۍ لوړ پوړې چارواکی و د یو هیواد په کچه چې د افغانستان د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو وروسته کابل ته راغی او دلته یې له هغه سره وکتل. ښاغلی کیمرون په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره چې د تېرې یوې لسیزې پرمختګونه حفظ پاتې شي، باقي پاتې شي او خوندي پاتې شي، برټانیې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او خپل مرستې به جاری ساتي. ښاغلی کیمرون وویل چې تر 2018 کال پورې به برېټانیا هر کال افغانستان ته 178 میلیون پاوند مرسته ورکوي او دغه مرستې به ډېری په د پوځیانو په روزنه، تجهیز او همدارس د روغتیا، پوهنې او نورو خدمتونو د برابرولو په برخه کې ولګیږي.
سمدا صفی الله سنگزی صاحب، که دا راته وایې، آیا د نن لپاره څه نور پلان شته؟ څه نور ملاقاتونه ټاکل شوي دي؟
د ښاغلی کیمرون او اشرف غنی احمدزی ترمنځ په دغو خبرو کې زه باید یادونه وکړم چې د سولې او امنیت مسأله هم هغه څه و چې ډېرې خبرې پرې وشولې د دواړو لورو لخوا. نه ښاغلی کیمرون وویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې یو باثبات افغانستان رامنځته شي او افغانستان داسې یو ځای واوسي چې دایمي سوله ولري، دایمي سوله پیدا کړي، او د دغې هدف د ترلاسه کولو لپاره به دوی خپلې مرستو ته او خپلو ژمنو ته دوام ورکړي او په خپلو ژمنو به ولاړ پاتې شي. او افغانستان ولسمشر هم ټینګار کړ چې برېټانیا کولی شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په سر چې دوی کوم هغه تاثیر لري، له هغې تاثیر نه افغانستان په استفادې سره کولی شي چې دلته یو سوله پیدا کړي. او ښاغلی کیمرون وویل چې نن د دې لپاره کابل ته راغلی چې ښاغلی اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري، او ترڅنګ یې په هلمند ولایت کې د برېټانیا د یو پوځي لواء د ماموریت د ختمېدو په اړه دوی وویل چې په کمپسشن کې به نور د دوی پوځیان ماموریت پای ته رسیږي او په درې میاشتو کې به دوی پوځیان بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. خو د ټینګار وکړ چې په دې ستنېدو سره به دا معنا نه ورکوي چې موږ به افغانستان یوازې پرېږدو، بلکې له خپلې مرستې به د روزنې، تجهیز، روغتیا او نورو برخو کې متمرکز وي.
ډېره مننه صفی الله ستانګزی چې تاسو سره له تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو. یو بل رپورټ ته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د تیر ورځې 14 په سختو ټکو کې غندلې ده. هلته تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بمونو ناکاره کولو پولیسو مشر شفقت ملک خبریالانو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ بمونه ناکاره کړل، خو اووم بم وچاودېد. په کوارټ روډ د بم چاودنې په اړه لا چا نه ده منلې. غلام غاسی معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د جاری شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کوهات روډ د سورلو په گاډی کې د تیری ورځې بمی 14 په سختو ټکو کې غندلې ده، او امنیتی ادارو ته د دې پیخي د پلټنو امر ورکړی دی. وزیر اعلی پرویز خټک په دې پیخه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی دی، او د مړو د کورونو او د جوبل شوی کسانو لپاره د شهید پیکج لاندې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. تیره ورځ د بازید خیلو په سټاپ د پیخي په ځای کې د بمونو د ناکاره کوونکو ډلې یا بم ډسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک خبریالانو ته وویل چې یوازې په 24 غنټو کې دوی د پیښور په بیلابیلو برخو کې شپږ بمونه ناکاره کړل.
جنگي حالات مې هي،
د جنگ غوندي حالات دي. د شپې په موټر سایکل کې 14 کې مواد کې خودلې شوی وو، او د الله شکر دی چې مونږ ته د هغې اطلاع شوی وو، او د الله په فضل هغه مونږ ناکاره راکړو. د سحری د خزانه پولیس سټیشن په حدودو کې د بجلی ټاور ته درې بمونه کې خولل شوی وو، لیکن د خیبر پختونخوا پولیس بیدار وو او مونږ ته د دغه اطلاع په وخت میلاو شو، او دغه درې وړه بمونه مهم ناکاره کړل. او د دې 14 نه وړاندې مونږ په بډابیره کې مصروف وو، هغلته کې دوه بمونه کې خولل شوی وو، او ممکنه وه چې په دغه بمونو دوی د امنیتي ځواکونو قافله یا زمونږ د شپې روان عملیات په نخښه کول غوښتل، خو دغه دواړه بمونه مونږ ناکاره کړل، او په مینس کې دا یو واقعیه پیښه شوه. یعنی په 24 غنټو کې مونږ شپږ بمونه ناکاره کړل او یو وچاودېدو. د بمونو ناکاره کوونکي ډلې د مشر ای ای جی شفقت ملک نمو چې کله وپوښتل چې په تکنیکی ډول د دغه ناکاره کړې شوې بمونو سخت سرنګ وو، نو هغه وویل چې په دغه شپږو بمونو کې دوه بمونه داسې وو چې د هغه په فکر مقامي وسلوال په دومره مهارت سره دا رقم بمونه نشي جوړولی.
جو رات کو تھا اور جو ابھی ہم نے ڈیفیوز کیا ہے اس کا تو پیٹرن ایک ہے.
د شپې چې د موټر سیکل والا کوم بم وو اوس چې مونږ یو په بډبیره کې ناکاره کړو د هغې دوه بمونو ساخت یو رنگ وو او ډیر په مهارت سره جوړ کړی شوی وو. زما په فکر کوم مقامی گروپ لپاره دا جوړول مشکل دی او یو ډیر لوی ماهر دا جوړولی شي. تیر ورځ په کوارٹ روډ د بازید خیلو په سټاپ د سورلو په گاڑی کې په بمی چاودنه کې و کسان ووژل شو او سلور نور جوړول شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. پاکستان وای افغانستان خپلواکه هیواد دی او حق لري چې له امریکا یا نورو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره تیر ورځ سبارې نو چارو وزارت ویان دی. تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیسه خبري هونډه په واخ کړه. نوموړي پر فضل الرحمن خلیل د امریکا د بندیزونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل پاکستان یوازې هغه مهال د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کوي چې هغوی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې وي. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم افغانستان کې په نوي حکومت جوړېدو اطمینان څرګند کړو او وی ویل پاکستان هیله من دی چې راتلونکي کې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي او د مسلو د حل لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په سکیورټي لوزنامه د اندېښنو په هکله د یوې پوښتنې په جواب کې ویان دی زیاته کړه
افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او دا حق لري چې د کم یو ملک سره لوزنامه وکړي. مونږ له خپل خوا د افغانستان د خوالي خواهش لرو او چې زمونږ نه سمره کیږي د افغانستان امن او استحکام کې خپل کردار تر سره کوو.
امریکا له خوا د فضل الرحمن خلیل په ګډون د درې پاکستانیانو نمونه د ترهګرو په فهرست کې اچولو په حق لا د یو بل تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل چې پاکستان د ملګری ملتونو د فیصلو تر لاندې په خپل د وسلوالو په ضد کاروي کوي. دا زیاتوي
یو خوا پاکستان څخه د هغه خلکو په ضد کاروایی کوي چې څوک په سکیس مترهګرۍ کې ککړ وي او ملګرو ملتونو هغه خلک د ترهګرو په فهرست کې اچولي وي. بل دا چې دا یوازې د پاکستان لپاره نه بلکې ټولې نړۍ لپاره ضروري ده چې د هغه خلکو په ضد کاروایی وکړي او اساسي ولا کنګل کړي چې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په فهرست کې وي. خو تر څو چې د امریکا له خوا څوک ترهګر وګرځول شي نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او په پاکستان د دې ذمېواري نه راځي.
هم په دغه اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او د پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه تپوس وکړو نو دوی وایي چې د یو تن یا ډلې خلاف هغه وخت کاروایی کیدی شي کله چې د هغه خلاف ثبوتونه وي. د زیاتوي
رحمان خلیل کی گملے نواز دورہ پر جہادی کاروائیوں کے مخ کے سڑے نہ دے اب ہر صورت اس امریکی چیزوں میں رہا پابندی کا گول گا نو روا وشال دے کے بعد ہم شہر سے کو پارے بس خاص اثر نہ پیو جگہ کے دا اگر خلل دے سی دا پٹ نہ گئی جی تا سپت دے پاکستان کی داس تنظیموں نا پبل لوم مانے مخ کے روی الا کسنگ کی جماعت دعوا آغاز اس گئی جی
دا یادوں نے دا چ جماعت دعوا پ مشر حافظ سید ہم دے طرح گرے تورن او پاکستانی عدالتونو کې د هغه په ضد مقدمه چلی دی خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه سمود وړاندې نوموړی لاهور های کورټ خوشې کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د دینی عالمانو شورا پاکستان علما کونسل له مسلمانو ځوانانو غوښتي چې د اسلامي دولت په سیر له وسلوالو ډلو سره دینه ملګری کیږي. د شورا پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د شام، عراق او افغانستان شخړو ته پام وکړي او هلته د خلکو ته انصاف ورسوي. تفصیل له عبدالحی کاکړ نورو.
پاکستان علما کونسل پر مسلمان ځوانانو او داشان په نړیوالو د ژغ پرون کړی دی. له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفي وویل چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او دارنګه نورو انتها پسندو تنظیمونو جوړېدو تر شا ځینې وجه دي او نړۍ باید هغو وجو ته جواب وایي. خو نوموړی پر مسلمان ځوانانو ژغ وکړ چې د اسلامي سخت دریځو وسلوالو ډلو ملګرتیا نه کوي.
مسلم مسلمان ځوانانو هم دا خواست کړی دی چې د خدای لپاره اسلامي شوونې په پام کې ونیسي او په جذباتو کې مرزي او له داسې ډلو او تنظیمونو لرې اوسي چې اسلام بدنامه کوي او یا یې له اسلامي تعلیماتو سره هیڅ ډول تعلق نه وي.
پاکستان علما کونسل دا هم ویلي چې د بیګنا خلکو وژل یو غیر اسلامي عمل دی. په دې اړه مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل
د بے گنا خلق وجل جماعتنا مزارنا او د غیر مسلمانانو عبادت ځایونه بے لڅ وجه تباہ کول اسلامی کار نه دی،
تباہ او برباد کر رہا، یہ اسلامی نہیں ہے.
پاکستان علما کونسل دا فیصله کړې ده چې دوی به د نړۍ له وتلو دینی عالمانو او هیوادونو مشرانو سره تماس نیسي چې هغه وهڅوي چې د عراق او شام په ګډون د مسلمان ځوانانو له جنګه د لیرې ساتلو په اړه یو شاندریز رامنځته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غواګی داوو عبدالحی کاکر. په شمالي وزیرستان کې پاتې شوی خلک بیا په تیره د تحصیل سپینوام اوسیدونکو وای د غلطه امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو لپاره د تیرې میاشتې د 12 نیټې رایسي کرفیو لګولې او پر دوی ټوله لارې تړل شوې دي چې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای ناروغان یې په کورونو کې د مرګ سلګې وهي. عمر دراز وزیر لسیمه لا تفصیل وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام خلق وای امنیتی ځواکونو لخوا دوی په سیمه کې د لټون عملیاتو ترسره کولو لپاره د 13 میاشتې 12 منټې نه کرفیو لګول شوی چې د دوی میرلی بنو هنګوټل او افغانستان خوست په طرف تللې ټولې لارې تړل شوې دي. دوی وایي د غلطه خلکو د لټون عملیاتو په وخت پلی اسلحې دولت ته په خوښه جمع کړې، خو بیا هم پر دوی کرفیو دوام لري. در ازمک او د تاخیل سیمو خلک هم وای د لارو د بندیز له وجې د ستونزو سره مخ شوې دي. د سپین وامو سیدون کې ګلقادر خان په دې اړه مشال ریډیو ته وای
12 تاریخ نه په میلبون ده د پرتا پرشون سری ده میسنا وسلې جمع کړل د وسلې بکر په کېره مالیات یې وګړل په جون یې مش وستر ته راووتل په میلبون لار کار بي ده جاری ده ته میر ته دره او غو شي مهرباني د میر دې مورون په کېره نه په پروت دي نه دا ویستا نه ډاکټرون ستا نه دین راوندي.
مرسلین شمیر وای ناروغان په کورونو کې د مرګ سلګي وهي. ملک شمید الله وای د کرفیو له وجې ډېر په مشکل کې دي او امنیتی ځواکونو ته چې مشران ورشي نو ور سره د ملاوېدو وخت هم نه ورکوي.
ډېر مشکلات سره چول وي په میږي په خپل علاقه کې پرې شي چې په توس باندې امن دی وسلې جمع کړې او چې کله یې غو وکړلې وسلې مو جمع کړې پرېشان یې وګرځوي چې 12 تاریخ نه په میږ باندې کار پیل کولې شوي. د وزیرستان شمالیات شری دي هغه وخت نه میږ پوتې کارنل سره میږ ملاري کارنل میږ ته وایي چې تاسو صبر سه سای پرې صبر دی د دې بیا میږ ته د اف سی ولا وایي چې آرمی راونه دوه ایوا بل بنار بس تری
کلام او چې په دې اړه مالی وزیرستان کې موجود امنیتی ځواکونو اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، نو د دوی سره پر دې موضوع خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د پاکستان سپریم کورټ په امر د تیل کار په دسمبر کې بلدیاتي انتخابات شو، خو صوبایي حکومت لا هم نه دی توانېدلې چې بلدیاتي انتظامیه جوړې کړي. د دې اوږد ځنډ سلاملونه دي. د پښتنه د مشال ریډیو خبریال عبدالله کاکړ د بلوچستان د اطلاعاتو له صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتواله کړی ده.
دا چې موسم کې وو کو چې هغه الیکشن ته برابر دي، خو دا سپرنکور چې اصرار او موږ جمهوري خلق چې ګرد عمر مو د دې ادارو د پاره په جیلو په کړاوونو کې تیر کړی، خو بهرحال موږ د دسمبر په میاشت کې چې موسم برابر نو موږ الیکشن وکړ او د صوبې د تاریخ کامیاب ترین او پرامن ترین الیکشن مو وکړ. له دې بعد د ګورنمنټ د الیکشن کمیشن دا ذمہواری جوڑے دل دا اختیارات دا مرکزی الیکشن کمیشن سر دی چدوی دا بلدیات مزید ونس پا وٹو چی سوک منتخب کیا دل آغو چکم چناو کاو دا سویو پات چکم چناو چی دا با کیا دلی دا دا دوی ذمہواری و لکه کسان ممبر لکه لیبر ممبر لکه د خواتین والا لکه د اقلیتو والا نو دا دوی پر نه پسې وځندول
د دې ځندول وجه څه ده
دا د دوی ذمہواری ده د دوی اختیارات ده صوبایي حکومت اختیار نه دی دا د دوی اختیارات دي دوی موسته شډول راکول موږ د ګورنمنت دا ذمہواری ده چې موږ دوی ته انتظامی تور باندې پروټکشن ورکو او هغه شی کار چې دوی کول غواړي په کوم ترتیب باندې موږ هغه ورسره په کې د انتظامی مدد سره وکړو
یعنی ستاسو یعنی تاسو ته وجه څه ښکاري تاسو له دوی سره خبرې کړې دي کنه تاسو پر دوی ورېل کړې د بیا پښتنم نه د پس کړې
موږ دوی سره خبرې کړې او سم د دالت کیسز را نه موږ ایک کتاب موږ کړو دا سپریم کورټ درته رات کړو نو چې راځي کوم بیا ګورنمنت والے اپیل کې بیا موږ د اپیل وخت دوی خبر کړی دي اوس نو د اختر فورن بعد رسېږي بیا ورته ویل دي چې دا الیکشن راو کی دوه موږ د صوبایي حکومت چې موږ په دې کې کوم انتظامی ذمہواریاں جوړېږي د خپل حواله باندې موږ تیار یو حاضر یو او سبې چې شواري موږ غوړ سره کوو څو خبره ده چې ټول ملک تر اوسه پورې د دې جوګر نه دی یو صوبه هم چې بلدیاتي الیکشن وکړي او موږ سره سره باندې چې کوم الزام د ګډلې اجدال تام نامان نو سمودو لکشن ووم کی او د دوی له خوا چې کوم غفلت او کوتای روانه ده او دا پر څه سره نه رسیدلی نو پر دې سره دا خبره کولای چې موږ افسوس کولای شو
یعنی تاسو په خیال باندې دا وخت عدالت رکاوټ نه دی صوبایي الیکشن کمیشن دی
صوبایي الیکشن کمیشن له وجګه کار پاتې دی هیڅ کوم رکاوټ نه دی
دوی ولې دلچسپی نه اخی تاسو خبر اوسر کړی
چې په ټول ملک نه دی سوی په یو صبح کې جوړوال نه جوړوال څنګه دی دی زه موږ ته دغه نه پېژنې ډاکټر سرجي بھائی بار بار تفصیل دی شروع را دم یو دا مجه سپای دا نو تاسو ته خلاص دي چې سی په چا نو کوم طالبات د چالشر سوی دی باید په تاسو ته ورسیږي مکمل شي
یعنی ستاسو په خیال باندې د دې شاته آیا انتظامی سستی ده یا شاته نور داسې کیسې دي چې هغه خفیه دي پټ دي او نه غواړي چې د حکومتونه جوړ شي
یا موږ دا د بل چا د مداخله ته دی محسوس کوي ولې سره دغه خبره کوي ستاسو کمیشن خپل ودا الیکشن شوی دی بیا له دې ورته چې د نن ورځې پورې دوی ادم دلچسپي ده
دا و د بلوچستان د اطلاعاتو صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارت وال په کوټه کې د بلوچستان د هپټایټس پروګرام چارواکي وايي په بلوچستان کې به د زیړی د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین شروع کوي چې ورسره به په صوبه کې د زیړی ناروغۍ مخه نیسي زموږ همکار خدای نور ناصر د دې پروګرام له مشر ډاکټر سمیع الله سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلی
په بلوچستان کې د هپاتایټس یا ژیړی ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر سمیع الله واجی ډیر ژر به په صوبه کې د ژیړی ناروغي پر ضد د ویکسینو کمپاین شروع کړي چې موخه یې په صوبه کې د زیاتیدونکو ژیړی ناروغي په ناروغانو کې کمی راوستل او له دې ناروغانو څخه د نورو وګړو ژغورل دي ډاکټر سمیع الله له مشال رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هپاتایټس سی ناروغي په بلوچستان کې تر ټولو زیات ده او د دوی دغه کمپاین لارې به دوی وکولای شي چې دغه ناروغي د ناروغانو شمیر راکم کړي او د هغوی درملنه وکړي
په دې کې ډینجرس فارمل ټیټس سی دی نه او داغه ویکسینیشن که په ورلد وایډ تر څو پوری ویکسین نه درې اپسو نه دی هغه به خالي پریوینټ کوي کم پریکاشنری میجرز او ټیټس بی ان ډی سی دی هغه ویکسین ستا او موږ تقریبا سکمز موږ هیلث کیر پرووایډرز دي د صوبیا ګورته ور کړی دي اوس مو پلان کړی دي سکمز موږ لاس هغه ډیستریکټس دي هغه کې ډیر کامن دی دا هغه کې موږ سکرینینګ او ویکسینیشن دواړو پلان کړی دي نو غالبا دا میاس دوی کې به سٹارټ
ډاکټر سمیع الله وایي د بلوچستان لورالای مساخیل او شام احمد او جعفر آباد هغه سیمه دي چې همدا هپاتایټس سی پکې زیات دی. سمه زیاتوي د دغو ضلعو په شمول به په شپږو نورو ضلعو کې چې همدا ژړی پکې زیات وي دغه د ویکسینو کمپاین به کوي.
هپاتایټس بی سی ډی دا یو جلا ریشو ده. دا ټیم ټکور ته زیات سی هپاتایټس کم دی بلوچستان کې ډیر زیات دی. په بلوچستان کې بیا خاص کر جعفر آباد، مستم احمد او دلته لورلای مسخیل په دایره کې بیخي ډیر زیات دی.
د ډاکټر سمیع الله په خبره تر پولیو وروسته ژړی یوه بله هغه خطرناکه ناروغي ده چې په بلوچستان کې یې د ناروغانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی کیږي. خو د ده په خبره که د دغې ناروغۍ په لومړي سر کې په متخصص ډاکټر باندې علاج وسي نو درملنه یې بیا تر ټولو اسانه او ژر کیدلی سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د غرمې یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه به یو وار بیا له زموږ د همکار احمد شاه زمینه مور.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. نن چې کیمرون کابل ته ورسېد نو هغو 455 برتانیې سرتیرو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. کیمرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د خبرې غونډې پر مهال تر 2018 کاله له افغانستان سره د 180 میلیونه پاونډ مرستو ژمنه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز حدک په پېښور کې د تېرې ورځې 14 په سخته ټوکې کې غندلې ده او امنیتي ادارو ته د پلټونو او ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. د پېښور پر کوارټ روډ لسکم چوک سره نږدې پرون د بم په چاودنه کې په یوه ګاډي کې سپاره 9 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شول. د دې پېښې پرچا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دا کړی د چنن سهارې په قبایلي سیمه خیبر کې د بمباری پر مهال 15 وسلوال وژلي دي. په آزادې سرچینې د پوځ د دې دا پخلی نه کوي او سوال هم په دې اړه لڅ نه دی ویلي. پاکستان وایي کله چې د مشکوک کسانو یا ډلو نومونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل سي نو بیا دوی د هغوی پر ضد اقدامات کوي. څو ورځې مخکې د امریکا د مالیې وزارت په پاکستان کې د حرکت المجاهدین پر مشل فیض الرحمن خلیل او د لشکر طیبه پر دوو غړو بندیزونه ولګول او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړې. عراقي روغتیایي چارواکي وایي د هېواد په غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ په پرونیو نښتو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. امریکا د دفاع وزیر چک هیګل خپل فرانسوي سیال ژایو لودغیان سره په شام کې د اسلامي دولت وسلوال پر ضد په برزون کې د فرانس د برخې اخیستو پر امکان خبرې کړې دي. د ترکیه پارلمان هغه وړاندیز منظور کړی دی چې پکې حکومت ته په ګاونډیو هېوادونو عراق او شام کې د پوځي عملیات کولو اجازه ورکوي. او سریلانکا نن افغانستان د آسیایي لوبو په شل اوریزه کرکټ په لوبه کې ماتې ورکړه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې جسټس جواد خواجه ویلي دي چې سپریم کورټ ته هر ورځ د احساس ورکړل کیږي چې ګنی عدالت نوټس واغلی نو محکمې به اهل کارونه په سم ډول کوي. نو دا هو د حکمرانانو ناکامي ده او حکومت ناکامه شو. د ادارې په وینا که څه هم دا د اعلی عدلي د ججانو سره نه ښایي چې داسې ریمارکس ورکړي چې په سیاسي صورتحال باندې تبصره وګرځول شي. خو دا کوم صورتحال چې په پاکستان کې روان دی نو د جانو لخوا دارنګ ریمارکس راتلل فطری خبره ده. اداري فلاندي وای چې نن سبا په پاکستان کې یو واجب صورتحال رامنځته شوی دی او اولس د یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو باید چې سیاستوال د اقتدار تر لاسه کولو لپاره د حل زلو سره سره په اولسي مسلو هم توجه ورکړي. نو څوک به هم د حکومت یا د کومې محکمې او یا د سیاستوال پر ضد عدالت ته نه ځي. د دې تر څنګ جنګ ورسپانه خپلې اداریه کې وایي چې کله نه په بلوچستان کې د قام پرست رهنما ډاکټر عبدالمالک حکومت جوړ شوی د امن او امان صورتحال کې تر څه حد خواله راغلی. خو تیرو ورځو کې یو وار بیا امنیتي وضع خرابه شوه او یوازې د شورو او زیارت پورس په مختلفو پیښو کې وتنه مړه او د 200 نه زیات جوبل شو. اداریه مخکې لیکي چې هسې خو ټول بلوچستان د خطرو سره مخ دی او د دې حفاظت د حکومت ذمہواری ده. خو په خاص توګه د کویټي امنیت په دې هم ډیر ضروری دی چې دلته د ملک د مختلفو سیمو نه خلک د کار په غرض راځي او د دې ځای د نامنۍ سره به په ټول بلوچستان او بیا په پٹول ملک اثر پریوزی دریا اخری کے لیے کچھ بلوچستان کی دن نام نہیں ولو یا وجہ دا مختلف نظریو خلق سرا سرا دے زے کے قسمہ قسم خطرناک وصلے ہم دی نو صوبائی حکومت ل پکار دی چی دا ہر قسم وصلو دا سمگلنگ مخ اونی سی اور دا مزاحمتی ڈلو دا مشران سرا مذاکرات اوکڑی دغرنگ دا پیخور نخ پریدون کی آج اور اسپانے خپل ادریا پا بلدیاتی انتخابات لکلے او وائی الیکشن کمیشن پا خیبر پختونخوا کی راتلون کی میاش کے دا بلدیاتی انتخابات کولو نہ معذرت کڑے دے اور دریز یہ دے چی تروس دا صوبے حکومت دا دے لپارا قانون سازی نہ دا کڑے ادریا مخ کلی کی چی کا دا خیبر پختونخوا حکومت پر اختیار بلدیاتی انتخابات زر تر زر کول غواڑی نو دا دے لپارا دے قانون سازی وکڑی چی بیا دا الیکشن سرا دا خبر جواز پاتی نشی ادریا وائی چی دا انتخابات سمر اساری گی دمر بدولس نقصان وی زکه چی دا بلدیاتی انتخابات روستو دولس مسئلے دا حوی پا درشل حواری گی نو داشن دا کول دیر ضروری دی ادریا آخری کی وائی باید چی دا خیبر پختونخوا سرا سرا سن او پنجاب کے ہم زر تر زرا بلدیاتی انتخابات کے دل باوری کریشی او دا دیل پارا ضروری دا چی ٹولی صوبائی اسمبلی قانون سازی اوکڑی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
ڈپلومات مجلے پا افغانستان کے دسبات لپارا د چین او ہند پر ہمکاری لکھن اخبار کڑے دا پلکن کے دا پاکستان د رول پاڑا دا شک سرگندونی شوی او ویل شوی چین ہس کوی چپا افغانستان کے دا امنیت ٹنگخ لپارا دا پاکستان د رول پاڑا د ہند باور تر لا سکڑی بلخوا نیو یارک ٹائمز رسپانے پا افغانستان کے دا امریکائی لگختونو پاڑا پا لکن کی حکومت تا مشورہ ورکڑی دا چی دا پیسو دا ضائع کے دو مخنیوی لپارا دے لارے برابر اکڑی تفصیل پامیر ساحل اورو
ڈپلومات مجلہ لی کی پا افغانستان کی دا ترہگرے دا زیادہ دول قبل چین و ہند دوار دا دی گواخ دا مخنیوی پا لار کی متحد دی کلا چی پا افغانستان کی دا طالبان و دا اسلامی امارت واکمنی و نو ہند پا مسلسل توگا لگواخ سر مخامخو مجلہ لی کی دا روان کال پا می میاشت کی پا ہیرات ولایت کی دا ہند پر قونسلگرے چلور وصلوال و برید وکڑ چی دا رپورٹون ترمخی پا پاکستان کی دا میشت وصلوال ڈل لشکر طیبہ غڑی ول لدیخ کاری چی ہند تا لاہم خطر ولاڑ دی مقاله وایي چې چین که څه هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه لري ځکه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې له افغانستان سره پوله تړلې وه خو په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې ښایي د چین د سینکیانګ له یوغور وسلوالو سره لاس یو کړي او په دې صورتحال کې وسلوال چین ته هم خطر ولاړوي همدا لامل دی چې چین او هند په افغانستان کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کول غواړي ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان د ثبات لپاره له چین او هند سره سره په سیمه کې د نورو هیوادونو د همکارۍ اړتیا هم ده په دې کې د چین او هند پاکستان سره مختلف اړیکی د شک کولو موقع برابروي نوې ډیلی اکثر له بیجنګ اسلام آباد ته د اټومي او توغندیو د ټکنالوژي لور کولو ناراض ښکاری او د هند ترواک لاندې کشمیر کې د پاکستان مداخله هم په غوسه کوي په لیکنه کې راغلی چې نو هند واړه په دې اړه بالکل مختلف فکر لري چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري چې د سیمې ترهګرې شبکې کنټرول کړي او کسنګ همدا عمل دی چې چین هڅه کوي چې د ډیلی او اسلام آباد اړیکی خکړي ڈپلومات مجلہ زیاتوی په دې لړکی د درو واړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکارۍ او د شانګای همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب وړاندیز هم شوی دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي پینټاګون په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي ل دې داسې ښکاري چې د افغانستان جګړې لګښتونه به ختم شي خو امریکا او ملګري به بیا هم په راتلونکي کې د افغانستان د خرچو لپاره پیسې ورکوي دا ژمنتیا د سه شنبې پر ورځ هغه مهال نوره ټینګه شوه چې په کابل کې د امریکا او افغانستان استازو د دوه اړخیزه امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړ د دې تړون تر مخه به امریکا او ناټو خپل کم شمیر سرتیری په افغانستان کې وساتي څو ونې مخکې افغانستان په بیړني ډول له امریکا د $1.5 میلیون مرستو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که پیسې ورونه رسیدي نو افغانستان به دولتي کارکوونکو تنخواه ورنه کړی شي د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې افغانستان به له اوسه تر 2013 زیږیز کاله هر کال په اربونه ډالرو ته اړتیا ولري نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د بیا ودانۍ د کارونو امریکایي څارونکي جان سوپکو لخلې وایي هغه $104 ارب چې امریکایي کانګرس د افغانستان لپاره منظور کړي ول پکې شاوخوا $16 ارب لا نه دي لګول شوي افغانستان په نړۍ کې له بېوزلو هیوادونو یو دی او ډېرې اړتیاوې لري ورځپاڼه زیاتوي هغه امریکایي ادارې چې په افغانستان کې پیسې لګوي باید خپل لومړیتوبونه واضح کړي حقیقي موخې وټاکي او د پیسو لګولو لپاره داسې لارې برابرې کړي چې دا پیسې ضایع نشي
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
امریکا او هند د لخکری طیبه ډلې د لمنځه وړلو ژمنه کړې ده. دا خبره په هغه ګډ اعلامیه کې شوې چې امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر څلور ورځني سفر وروسته خبره شوې ده. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د پاکستان د جان رسپانی په راپور کې راغلی چې د هند او امریکا په یوې وروستۍ ګډې لمې کې د دواړو هیوادونو مشرانو باراک اوباما او نریندر مودي د تروریستي ګواښونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دغو دواړو مشرانو د تروریزم سره د مبارزې او د هغوی د ماتې په اړه د پرله پسې نړیوالو هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی دی. دغه اعلامیه امریکا ته د هند د صدر اعظم تر څلور ورځني سفر وروسته خپره شوې ده. په دې ګډې اعلامیه کې دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې د لشکر طیبه، جیش محمد، ډي کمپنۍ، حقانی شبکې او القاعده ډلې د ماتولو لپاره به ګډ او جدي هڅه کوي. ډي کمپنۍ هغه اصطلاح ده چې د هندي رسنیو لخوا یوې جنایي ډلې ته ورکړل شوې ده. د دې ډلې مشر د داود ابراهیم په نوم یو هندی کس دی چې ډلې ادا کوي په پاکستان کې اوسېږي، خو اسلام آباد ته ادعا نه مني. د امریکا او هند په ګډه اعلامیه کې د غرض پر پاکستان ټینګار شوی چې د ممبئی د بریټ عملین محاکمه کړي. هند ادعا کوي چې په 2008 کال کې پر ممبئی د بریټ ترشا د لشکر طیبه لاستی. دا څرګندونې داسې مهال شوی چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر دوو پاکستان میشتو سازمانونو لشکر طیبه او حرکت المجاهدین بندیزونه ولکول او د هغوی د مشرانو شتمنۍ کنګل کړي. په دغه اعلان کې ادعا شوی چې دغه شتمنۍ د لشکر طیبه د مالی تمویل لپاره کارول کېده. د غرض امریکا د خزانه وزارت حرکت المجاهدین و داسې تروریستي ډله بللې چې په هند، پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی په وینا د افغانستان په ختیځ کې د تروریستانو د روزنې کمپونه لري. د دې وزارت په څرګندونو کې راغلي چې حرکت المجاهدین په 2015 کال کې په کشمیر کې په یو برید کې لشته لږ 15 تنه ووژل او په 2008 کال کې په همدې سیمه کې د حرکت المجاهدین او هندي ځواکونو ترمنځ نښتو کې نامعلوم شمیر هندي سرتیري ووژل سو. تر اوسه پورې د امریکا د خزانه وزارت 8 انفرادي کسان او 3 ادارې له لشکر طیبه سره په تړاو په نښه کړي دي.
دا و فریبا ظاهر تاسو مشال ریډیو ته غوږی. روغتیایی پوهان او ډاکټران وایي کله کله لساروو کانګو وایرس انسان ته خپریږي چې د کانګو تبې لامل ګرځي. ډاکټران وایي دا ناروغي د لوی اختر په ورځو شپو کې زیاته ځکه خپریږي چې خلک د سارو خستو لپاره منډو ته ورځي. روغتیایی پوهان وایي په دې لړ کې خلک باید لا ډېر احتیاط نه کار واخلي. زلان یوسفزی حال راکوي.
د پبلک هیلت اسسټنٹ ډایریکټر ډاکټر جمال اکبر وایي چې کانګو د زناورو رنز دی چې انسان تر زناورو د وینې او د هغې سپوږو څخه لګي چې اول د کانګو ناروغه زناور او بیا انسان اوچیچي او همدغه رنګ د کانګو پرنز ناروغه کس څخه بل کس ته هم لګي.
اختر شپه ورځم دی او اختر روان دی، نو اوس پکار دغه دی چې احتیاط داسې پکار دی چې یو خو چې کلم زناور سره الالونو دپاره یا خشتو دپاره کله ځي نو د پوزې او خوله چې کوم پټول دپاره ماسک ملويږي نو هغه دی اچي چې مخ پټي، بل لاسونو دپاره دستانې چې کمی دي، نری دستانې چې کمی دي هغه اچي. همدغه رنګ چې کله الالول د زبا کوي نو هغه ټایم هم دغه احتیاط پکار دی چې
نوموړي زیاتوي چې د کانګو رنز نښې نښانې ښکاره کېدو سره سم نږدې هسپتال ته تک پکار وي، ځکه چې د دې رنز درملنه په لومړو ورځو کې په اسانه کېږي.
علامات خو داسې دي چې تبي دوه درې ورځې نه ورته ښه مسلسل تبي او ورسره سر کې درد دي اور ورسره ورسره ټول په جسم کې دردونه وي، الټې ملټې وي یا دویا چی اور ورسره هغه تبا نه کمی دا عام دواینو سره تبا د بیا نسی.
د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ڈی ایم ایس یا مرستیال مشر ډاکټر رحمان مشال رډیو ته وویل چې د کانګو رنز درغې دو 50% امکان وي.
په بلوچستان کې زیات او زیاتر په افغانستان کې مونږ ته سونه دا رزي کې سونه زیاتر او د افغانستان او بلوچستان کې دا زیات کیسز دي. دا یو پیر کله کانګو وایرس اوشي نو 50% شانس دی بیماری شتا دي، صدا غا ډیت ریټ ډیر های دی، اې د دې 50% اې د دې شتا دي صدا مرګ خطر شتا دي.
د خیبر پختونخوا صحت ادارې تر مخه د روان کال دوران ټوله صوبه کې د کانګو ناروغانو 900 کیسونه تصدیق شوه دي چې پکې وو مړه شوی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست ښار کې د لوی اختر لپاره د سوداګانو لپاره د خلکو ګڼه ګوډه زیاته شوې ده او خلک د اختر لپاره سوداګانې اخلي، خو بیا د خوست یو شمېر دوکانداران وایي چې د تیر وخترونو په شان یې سخت کال د سوداګانو خوند نشته. دوی د دې کار لامل په افغانستان کې تیرې ټاکنیزې لانجې ګڼي چې له کبله د خلکو اقتصاد څه نه څه زیانمن شو. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې دی.
خوست خار کې هم د اختر د سوداګانو لپاره د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه ده. د خار منځنۍ کوڅې د توکو د خرڅانو لپاره بندې شوې دي. په لاسي رډو او ګرځنده غرفو کې د اختر توکي خرڅېږي او د هر رډې او غرفې نه څو څو کسان راچاپیروي. که څه هم د خوست خار دوکانداران د نورو اخترونو په پرتله په سږني اختر کې سوداګانې کمی ګڼي او وایي چې تیرو ټاکنیزو لانجو د دوی کاروبار ته زیان اړولی، خو تمه لري چې د نوي حکومت په ټینګېدو سره به د خلکو په اقتصادي حالت کې ښه والی راشي او کاروبار به یې پرمختګ وکړي. یو تنځوان چې خوست ښار ته سودا اخیستلو لپاره راغلی مشال راډیو سره په خبرې کې وایي چې
نوم یې عبدالنور زهیر د خوست ښار یو تن. خاله خوشحاله دي، لوی اختر دی، ځان ته بس کالي اخلي، بوټان به اخلي، کورنۍ ته به نور سامان. درې ورځې اختر کې خلک چکر وایي، ډېر زیاته چکر وایي. فارم باغ ته مطلب مثلا لاړ شي، میلمکوټ باغ ته لاړ شي، داس پوهنتون طرف ته چکر وایي. خاله خوشحال دي چې نو ولسمشر وټاکل شو او هیلې لري چې وطن به جوړ شي او لوی اختر د خوشحالۍ اختر وره.
د خوست ښار دوه تنه نور دونکو وای چې تیرو ټاکنیزو لانجو د خلکو اقتصاد ډیر زیانمن کړ. خلکو کاروبار نه لاره چې هغې سي اوس ښکاره دي. دوی هم د نوي حکومت په وجود کې ښه راتلونکي ته هیله مند دي.
زه ظاهر جان یم، د خوست ښار اوسیدونکی یم. اوس انشاءالله انتخاباتو نتایج اعلان شول، نو دغه اختر به یو د سولې اختر وي، بهترین اختر به وي. انشاءالله زه ډاډه یم چې دا اختر به ډیر یو بختور اختر وي.
نام محمد کابل، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بس تا کول اختر خو ښه ده او رشته تیر کلو هلته نشته، ځکه دغه انتخاباتي مشکلات و خلکو اقتصاد ته ضربه وزه له کرونا برونه نه وظیفه نه خلک به وظیفه و انشاءالله دې نه ورسته بخارات ښه شي، امنیت ښه ده، بهې وسپرې کومه داسد پیښه نشته چې خوستول تینه اندېښمن شي.
په خوست ښار کې دوه تنه دوکانداران چې یوې بوټونه او بل تنې د سر خولۍ او ټوپۍ خرڅوي وایي چې سږ کال سوداګانې د ګزارې دي.
زه سلیمان خان، بوټونه خو والا ترکي، چینایي، جاپاني، اروپا والا د مختلفو ملکو بوټونه دي. سږ کال عموماً ځوانان بوټونه چې خولۍ دغه کرمش بوټونه وي ته امریکایي بوټونه دي، دغه ډېرو خولۍ.
ما نوم دی وارث خان، د جلال آباد اوسیدونکی او خولۍ مې راوړې دي. الحمدلله سودا پکې ښه ډېره کېږي. دا خولۍ خو قسمونه قسمونه او لکه سندۍ ټوپۍ دي، کمپیوټري ټوپۍ دي، بنګلادیش ټوپۍ دي او د شنوري پاکستاني ټوپۍ دي ورسره ډېرې بنگلاديشې خرڅېږي.
که څه هم په دودیز ډول څو لسیزې وړاندې خوستیانو لوی اختر یوه اونۍ لمانځه او د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې به د تیاتر او ځینو دودیزو لوبو پراخې نندارې جوړېدې او د موسیقۍ او اتڼونو ګرم محفلونه به ترسره کېدل، خو اوس مهال د امنیتي پیښو ګواښ د دې اختر لمانځنه مختصره او رالنډه کړې ده. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا او د خوست نه د اختر په اړه د مشال ریډیو رپورټ. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د عمومي جرګې کلنې غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د پاکستان بشري حقونو کمیشن ویل په پاکستان کې هر کال د انساني حقونو پامالي زیاتېږي. دا چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې ولې زیاتېږي او د جمهوري نظام او بشري حقونو تړاو څه وي، په اړه په اونیز خبرونه جمهوریت کې بحث شوې ده چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو زیاتېدو لاملونه څه دي؟ په هغه هیواد کې د جمهوري نظام د کمزورۍ له کبله انساني حقونه پامالیږي که نه، نور وجوهات هم لري. د جمهوریت له پیاوړي کېدو سره د بشري حقونو ساتنه یقیني کېدای شي او که څنګه؟ په پاکستان کې د بشري حقونو موجوده قوانین ولې نه عملي کېږي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د سپتمبر پر 23مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل روان کال د ملګرو ملتونو د چارټر د اصولو له نظره بد کال و. دوی ویل لبمونو نیولې تر د خلکو سرونو پرې کولو پورې په ارادي ډول د ولسي وګړو له لوږې وژنې، پر روغتونونو د ملګرو ملتونو پر پناه ځایونو او مرستندویه کاروانونو د بریدونو له لارې په ټوله نړۍ کې بشري حقونه تر حملې لاندې دي. د ملګرو ملتونو مشر په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو فعالیتونه، په اوکراین کې نښتې، د غزې جګړه او د تاوتریخوالي نورو پیښو او حالاتو ته د وحشت او بربریت نوم ورکړ. بان کی مون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دې بحرانونو د هواري لپاره یو ځای هلې ځلې وکړي. د ویل دا د نړۍ دنده ده او دی پر ټولو هیوادونو د دې ټولو ستونزو د هواري غږ کوي. د بان کی مون تر وینا وروسته مو په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له مشر زهري یوسف سره خبرې وکړې. نو موري ویل سک کال یعنی په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر اقلیتونو د بریدونو او په سند کې د خلکو د ورکولو په صورت کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي.
د بشری حقونو سرغړونې په زیاتېدو دي، د خلاف ورزو بڼه یا نوعیت بدلیږي، خو دا په زیاتېدو دي. زما په اند سخ کال په اقلیتونو یا لږکیو بریدونه او تر بلوچستان وروسته په سند کې اوس د خلکو ورکولو سلسلې پیلېدل لویې مسلې دي. د حکومت خلاف د کمپین یا مهم چلیدلو له کبله جمهوریت ته د تاوان رسېدو اندېښنې دي.
د بشری حقونو کمیشن مشر زهري یوسف د شمالي وزیرستان د عملیاتو لقبله د لکونو خلکو په بیکور کولو خپګان وخود. خدای هم ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری ول.
د ضرب عذب او په ځانګړي ډول د خلکو بېکوره کېدلو له کبله د وزیرستانیانو د حقونو خلاف ورزی کېږي. دا خلک چې په کومو حالاتو کې اوسېږي دا د خپګان وړ خبره ده. زموږ په اند عملیات ضروري ځکه ول چې ترهګري باید خپره نه شي، او دا چې ظاهري خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشري حقونو سرغړونې کوي، خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشري حقونو تر ټولو زیاته خلاف ورزی کوي.
په پېښور کې د قانوني چارو پو شهاب الدین خټک د زهري یوسف له څرګندونو سره هم نظر دی، او وایي په پاکستان کې په څه ناڅه شکل د بشري حقونو سرغړونې زیاتېږي.
موږ ګورو چې د اقلیتونو سره چې کوم بې انصافي ده دا ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا ده، او د هغې خلاف ډېر زیات تشدد چې دی هغه مخې ته راځي. زنانه چې دي هغه هم دلته کې د ظلم ښکار دي، او موږ ګورو چې په وړه وړه خبره باندې د هغې خلاف تشدد کېږي، او ایون دا چې د هغې مرګ هم پکې کېږي. همدارنګه دلته د اغوا برای تاوان او د پولیس اړخ نه د خلکو سره ظلم، د نور کم انتظامی افسران دی په دې کې وابډا هم راځي، په دې کې کسٹم ډپارټمنټ هم راځي. زموږ حکمرانان چې دي هغه د انساني حقوقو د بحالۍ او د انساني حقوقو د عظمت نخو قائل دي په خپله ساتي.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه او د پاکستان اعلی عدالتونو وکیل قاضي انور وایي په پاکستان کې آئین په بشپړه توګه د بشري حقونو د ساتنې خبره کوي، خو له امنیتي ادارو د پوښتنې څوک نشته.
په پاکستان دستور چې دی چې ورته آئین او کانسټیټیوشن وایي، داغه آرټیکل نه هم او جسم وایي چې هیڅوک به بغیر د وجه نه به گرفتاری کی او نه به چې دی د چا په آزادۍ کې څوک په مداخلت کوي. دا خو چې دی شخصي آزادي چې دی دا به ګارنټي ده. خو موقع باندې څه دی هغه دا دی چې دلته کې څوک جواب دی نه دی. که سړی اوچت کې پولیس سن تپوس کې آگے ہوئی چې هغه بل فارغ چې دی آگے اوچت کړی دی، مونږ هسې تری وو. او بل فار ایگزامپل یی چې فوج دی، اوس خو خیر فوج هغه قانون هم جوړ کړ چې کوم تا تم پته ده هغه پاکستان تحفظ قانون چې لس کم سل ورځې 90 ډیز چې د بغیر دغه نه ساتلی شي، خو هغه لپاره کم از کم اجازت نه راغستل پکار دی. نو د بشري حقوقو ټول نه دی خلافورزي که دغه قانون لاندې وام خوري، نو ته چې دین درې میاشتې یو سړی پرې تپوسو په ځان سره ساتي چې دا مونږ دین تفتیش کړو تپوسونه کړو.
دې ته ورته خبره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف هم کوي. نوموړي زیاتوي په پاکستان کې دا رجحان دی چې قوانین جوړیږي، لکه د تیر حکومت په وخت کې پارلمان د ښځو د حقونو قوانین جوړ کړل، خو د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. شهاب الدین خټک وایي دا رښتیا ده چې په پاکستان کې قوانین جوړیږي، خو عمل ورباندې ځکه نه کیږي چې زیاتره وخت یې انتظامی واکداران خلاف ورزي کوي.
کله دا قوانین جوړی نو هم یا خو د بهر ملکونو نه سه امداد را روان وي، نو هغه طرف نه دباو پرې راشي چې تاسو دا خپل څوکۍ په دې لړ کې نو بیا د یو نوی قانون جوړ کړي، او یا دلته کې داسې واقعات وشي چې د هغې په وجه نړیوال څومره ملکونه دي نو هغه په دې باندې بد ووایي چې دا ستاسو په ملک کې څه کېږي لګیا دي، نو بیا دې سره اسانه لار دی چې قوانین جوړ کړي. خو عرض دا دی چې د قوانینو جوړېدل خو هېڅ معنی نه لري چې سو پوری دا هغه اطلاع کو نشي دا هغه امپلیمنٹیشن نشي هغه عملی نه کړل شي په دې ملک کې د ټول زیات د انساني حقوقو خلاف ورزي د حکومت خپل ادارې کوي او په هغه کې پولیس او بعض نور انتظامی حکمران نن چې کوم دي دا غوښتل چې په دې کې کار دي نو دا خو یو ډېر لوی تضاد ده په خپل ځی باندې چې قانون هم جوړي او بیا هغه حکومت چې دا غوښتي قوانینو
نفانونی چارو پو او د سپریم کورٹ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضی انور وای د پاکستان په ټولنه کې انسان ته د بشر حیثیت هم نور کول کیږي
عوام باندې خبره خدا ده بشری حقوق د بشر وی د تک مخشه داتا سری مور چې دی چې آیا موږ بشری یو کني انسان کا انسان نہیں بیا خود موږ انساني حقوق وی موږ خو پته نه ده کې زناور نه پتا یو زناور خو بیا هم ساکي د تک غواغم نک بشری
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وای په بنسټیزه توګه په پاکستان کې جاګیردارانه نظام دی چې د ټولو مسئلو بنیادی وجہ همدا نظام دی
پاکستان خو په بنیادی توګه یو داسې ملک دی چې په دې کې قسم قسم تجربه کیږي او په دې کې فیوډل اکانومی دا جاگیردار ټول په سملو کې ناش دي لګ دل سرمایه دارن په کې دي خو هغه غریبان دا غي رنگ کې رنگ شي ځکه چې ټول اکانومي جوړه دا فیوډل ده نو دا هر قسمه دا چې مسائل وي په یو ملک کې نو دا غي یو بنیادی وجه وي یا دا غي یو خلیف مسلو یو مور وي دا مور چې دا فیوډل اکانومي دا او دلته کې چې سو پورې دا فیوډالیزم نه ختم شوه نو دا سیستم نشي کېدای
شهاب الدین خټک د مثالونو په ورکولو د دې ثابتولو هڅه کوي چې نورې مسالې ټولې زمینی دي
موږ چې کوم وضاحتونه بیا د دې کوو هغه خو د سوپر سټرکچر خبره ده ټوله چې کوم د دې لاندینی سټرکچر د وجې نه پیدا کیږي مثلا که زه دا وایم چې بیروزګاری ده په دې وجه جرمونه ډیر کیږي او د هیومن رائټس وایولیشنز ډیر کیږي یا تعلیم چې ده نشتا یا اویرنس نشتا یا د عدالتونو نظام چې ده خراب ده او پولیس چې ده خراب ده
د خټک په وینا همدال عمل دی چې په پاکستان کې د هر دور واکمنه طبقه د ولس بشري حقوقو ته هیڅ توجه نه ورکوي
د انساني حقوقو اړخ ته په بنیادی توګه دغه حکمران تدکی چې کوم په حکومت کې وي دا غي هیڅ توجه نشته او هغه د اړو سره مسله نه ګرځي زما خپل خیال دا چې نن سبا د دنیا موعظت قومونه بیا راښتلې دي چې ماحولیات شو او انساني بشري حقوقونه شو امر دې نه دا قوم د هغه په تلګي چې دا تهذیب په لار باندې څومره مخکې
ته آیا په پاکستان کې د جمهوریت نظام د کمزورۍ لقبل هم د بشري حقوقو خلاف ورزي زیاتیږي او کنه د قانوني چارو پو قاضي انور وای په پاکستان کې که جمهوریت وای نو د نظام خبره کیدای شو دی وای د پځوانۍ کې د جمهوریت خوب لیدلی وو خدای زوړ شو او خوب یې پوره نه شو
که جمهوریت وینه نظام بل ته تکلیف وي جمهوریت وای چې د جمهور حکومت وای چې اکثریت حکومت د ملک کې اکثریت چې ده هغه د غریبانو ده هغه غریبانو ده چې څوک د پاورټي ځان نو ځان دی اوسې کې نو هغه ته خو دا هم پته نشته چې دا کې ووټ دغه کې وا چې ټرک کې بوې دي باز او ټرک کې موږ بیا یو څنګه سره ته کارټونه یو ځای کې هلته کې بل څوک سټیم کې او کې او ووټ شي نو دا دې موږ کې خو کې سیاحت دا غوې نه ډېر خبرې دي چې دا غوې انفارمیشن پکار دی سیاحت پکار دی او ما هم دا ځوانه کې خوب لیدل او په دې کې بوډا شم پاره خوب او سفر
شهاب الدین خټک د حقیقي یا رښتینی جمهوریت نظام لامل کېدو سره د بنیادی انساني حقوقو د خلاف ورزي ختمیدل یقیني بولی
جمهوریت نظام چې دلته پیاوړی شي نو حقیقي جمهوریت نظام چې دلته هر کله رالو نو داغه یعنی داغه چې کوم فائدې وي نو پای کې یو فائدہ ده هم دا چې بنیادی انساني حقوق چې کوم دي داغه خلاف ورزي به ختم شي
شهاب الدین خټک زیاتوي اصلا د پاکستان ولس د حکومت او حکومتداري په عمل کې شامل نه دی ولسی وازی ووٹ یا رائے ورکوی
زمونگا دا بدا مرغا چی کم عام اولس تے چی کم پا مسلو کی پیر دے چی دا چا دا انسانی حقوقو خلاف ورزی کی گی آغا دا حکومت پا عمل کی شامل رونی آغا غریبان صرف دا ووٹ پا ورزی او دا خطر علاقی خان او سردار چودھری وڈیرا آغا و توی چی بھئی دا زمان نشان دے او تبغا تا سو بدی تا ووٹ چوئی نو جمہوریت تا فو بہرحال داغی خو ہمیشہ یعنی حمایت پکار دے او داغی ملاتر پکار دے خو کم چې زمون په وطن کې د جمهوریت معنی او دا وخت داغی اظهار چې کم کیږي لګیا ده نو هغه په اصلي شکل کې جمهوریت نه ده بیا هم هغه د یو ڈکٹیٹرشپ نه یا د یو مسلک الانان حکومت نہ ڈر خد ہے سو دا پاکستان الفتا کوشش کئی اور جدوجہد بکئی انسان اللہ کی جمہوری او سیاسی آزادی چکم دا حاصل ہے.
قاضی انور زیاتوی کا پولس کے بیداری راشی نو دوی بیا د خپل انسانی حقوق ساتنا پخپل کوي.
بدون خدا دے چرا یو خدا دے چ خلقو کے بیداری اغه خو دا خلق زمون کو پختون خوا یا خود نور نه بیا خدی چې دې تا پتا استه چې دې ساکستا او اگر ضرور خلقو ته خبر نشی کولی ممکن اصلاحات مو زس خوای وزس به خدمت ضروری دی د خلق چې دې دادو اب چاہتے جاتے اسی کو خلق کہتے جاتے تو دیا جاتے وہ نہیں کی دل تو دادے سے پر اخکارا ماں سائے مر پروتی اور منگا تھے تیری کو سبدا تھا پوسن نے کی سیدھا اس چاہو ویشتا پر سڑک باندھے ویشتا بولے ویشتا.
اوریدونکو په خبرونه کې مو د پوهانو لخوا واوریدل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ځکه زیاتېږي چې هلته جاګیردارانه نظام دی، جمهوری عمل او جمهوری ارزښتونه کمزوري دي او د دې لقبلا واکداران د خلکو حقوقو ته توجه نه ورکوي. تاسو دا هم واوریدل چې امنیتی او انتظامی ادارې اکثر د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. پوهان وایي که په پاکستان کې د ولس لاري جمهوری نظام پیاوړی شي نو د بشري حقوقو ساتنه به باوري شي. دا ونننې خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو.
جمہوریت
نوی خیالونا
نوی سازونا
د مشال ریڈیو خپرونه د خالی پمازیګر په سلورنی می بجی